رئیسانو، د ملي شورا یو شمېر وکیلانو، دولتي مسؤلینو او د ځوانانو د بېلابېلو بنسټونو استازو ګډون کړی و. په پیل کې د ولسمشر پیغام د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د خپرونو چارو معینې پوهنیارې سعیدې مشګار مصطفوي ولوستو. په پیغام کې ویل شوي دي، زموږ په هیواد کې ځوانان غوڅ اکثریت دی. ځوانان د ټولنې هماغه قشر دی چې د هیواد راتلونکی په هغو پورې اړه لري او کولی شي د هیواد په پرمختګ او انکشاف کې رغنده رول ولوبوي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر عبدالباري جهاني هم په خپلو خبرو کې د ځوانانو رول ارزښتناک وباله. څرګنده یې کړه، په تېرو کلونو کې د هیواد ځوانان د نورو هیوادونو د ځوانانو په پرتله په کمو امکاناتو ښه ځلېدلي دي، په تېره په ورزشي، علمي او فرهنګي برخو کې. په دې غونډه کې د هیواد پخواني ولسمشر حامد کرزي او د اصلاحاتو او ښې حکومتوالۍ په چارو کې د جمهور رئیس فوقالعاده استازي احمد ضیا مسعود هم ویناوې وکړې. ټاکل شوی دا د سرک د هنري کام پروګرام تر لسو ورځو پورې په بامیانو کې جوړ شي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د فرهنګي معین سید مصدق خلیلی په وینا، د سرک د فرهنګي پایتخت په توګه د بامیانو تر نمانځنې وروسته دا دی په بامیانو کې د سرک د فرهنګي کمپ د پروګرام نوبت را ورسېده چې ټاکل شوی ده تر لسو ورځو پورې جوړ شي، او په دې جشن کې به د سرک له غړو هیوادونو هنرمندان ګډون وکړي. د زیاته کړه، د سرک د هنري کام د پروګرام د جوړولو ترڅنګ به موږ په بامیانو کې د سرک د خوړو د فیستیوال او د وریښمو د لارو د فیستیوال پروګرامونه هم جوړوو. د سرک د هنري کام پروګرام به د روان کال د وږي د میاشتې په دوهمه نیټه جوړ شي او درې ورځې به دوام ولري.
دوه اونۍ لمخه د اردو او پښتو ژبې ځوان شاعر او نقاد دانیال تریر د سرطان د ناروغۍ له امله په حق ورسید. هر وخت دانیال په تند ځوانۍ کې په اردو شعر او نثر کې د نامه څښتن شو. د نقد په برخه کې پراخ کار وکړ، ګڼې مقالې او آثار یې خپاره کړل. تر اوسه یې د شعرونو څلور ټولګې او د نقد په اړه څو د نثر کتابونه چاپ سوي او یو شمېر یې ناچاپه دي. زموږ همکار بارکوال میاخیل د ارواښه دانیال تریر د ژوند او هنري فعالیتونو په باره کې له کوټې رپورټ را استولی دی. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
15 کلن دانیال تریر د یوې ادبي کورنۍ د ګلبڼ هغه ګل و چې په ډېرې کم عمرۍ کې د اردو ادبیاتو په بڼ کې د خپل فکر او تخیل بوټي راوټوکول او د شعر خوشبویي یې د هند او پاکستان په ادبي چاپېریال کې خپره سوه. دانیال تریر د شاعرۍ پیل شاوخوا 13 کاله مخکې هغه وخت کړی و چې کورنۍ په اسلام آباد کې اوسېدله. د هلته د حلقه ارباب ذوق په نامه د اردو لیکوالو او شاعرانو په ادبي غونډو کې ګډون کاوه او په ډېر لږ وخت کې د خپل استعداد له برکته د اردو د سترو شاعرانو سترګې واوښتې. کراچۍ میشتې لیکوال او شاعر نور الاسلام سنگر وایي دانیال تریر د اردو ادب پر اسمان ځکه په لنډه موده کې وځلید چې وایي له معاصرو اردو شاعرانو یې ډېره جلا شاعري وکړه.
د دانیال تریر چې څنګه علمي کورنۍ وه، هغه ته د مشر تره مایل صاحب او بیا د خپل پلار سید ګوهر او بیا د یاز غونتې دوست په شانتې تره ملګرتیا حاصله وه. نو د هغه په لاشعور کې د وړوکوالي نه داسې شیان وو. بیا د هر انسان یو نفسیاتي دغه هم وي چې زر د نورو نه بره لاړ شم، ځکه چې د غټې ونې لاندې وړوکې بوټي صحیح طریقې نشي کولی. نو ده ځان ته نورې لارې ټاکلې، بیا په مختلفو حوالو سره، په نوښت یا د جدیدیت په حواله سره نوي کتابونه ولوستل. او چې انسان د خپل دایری نه وځي نو دغه میدان د اردو ادب شو، په نړیوال ادب شو. په هغې کې بیا ستر ستر خلک دغه په نظر کې و چې زم د دې نه مخکې لاړ شم. د شاعري بالکل د زړه نه کوله چې یو قسم لزه یو فلسفیانه اندازه د ژوند په اړه سوچ وکم، او چې کوم سړی د ژوند سره د مینې په لحاظ په سوچا پښتنه جذبه د فکر په حواله د جذباتو نه پرته په فکري والا په کائنات په اړه سوچ کوي، نو په هغه کې خامخا جدت راځي، هغه خلکو ته نوې نویات ښکاري. همدغه حواله یې وه چې د ته زیات شهرت میلاو شو، او علمی وجه هم دغه وه چې د کور په کتابونو کې شپه وه.
دانیال د پښتو او اردو ژبې د نومیالي شاعر سید ګوهر مشر زوی، د لیکوالو او شاعرانو رب نواز مایل او محمود ایاز وراره او د شاعر سویل جعفر خوریای و. محمود ایاز راته وایي چې په کورنۍ کې تل ادبي فضا د دې سبب سوی چې د کورنۍ ماشومان یې هم له ادب سره روشت سوي دي. وایي دانیال تریر هم په همدې ادبي بڼ کې راټوکېدلی او غوړېدلی ګل و، خو ډېر بې وخته ورژېد. دانیال تریر ته له خپل پلار هم غني کتابتون ورپاته و، خو خپله یې هم تر هر څه زیاتې پیسې پر کتابونو ورکولې.
ته یقین ومنه د یو نیم لک روپۍ کتابونه به دا اخیستې او ټول مطلب نوی ادبی تیوریانی چی دی یا نوی تنقید چی دی دغه په حواله چې څونی کار سوی دی په انګریزی کې په اردو کې چې څونی کتابونه دته په لاس ورلو دا د ګرد جمع که د انګریزیم استفاده کولی شو د انګریزیم ډیره شوه. دانیال لوی سړی و، زه دا دعوه هم کوم هغه به اردودان په خپله دا ثابتوي چې په اردو کې یو ډیر لوی سړی پیدا شو او هغه دانیال تریر دی. دانیال تنقید یا ټول تنقیدی مکتبونه او دبستانونه دا یې عزم کړي و. په تنقیدي دبستانو یې سر خلاص وی د هغو په اصولو او دا خدمات په دا ناجوړي کې وویل چې زما تر ټولو لوی ارمان دا دی چې رولان بارت د ډیت آف اتر ولیکلی، زه به د ری برت آف اتر لیکم. هغه مصنف مړ کی، زه به مصنف بیرته راژوندی کوم او داسې به یې راژوندی کوم چې بیا به هیڅوک نسي مړ کولی. دانیال ډیر څه کول غوښت، بهرحال ژوند وفانه ورسره وکړه.
دانیال تریر د خپل پلار ارواښاد سید ګوهر تر مړینې وروسته په 2010 میلادي کال کې پښتو شاعري پیل کړه او په دې وروستیو کلونو کې یې په پښتو نثر لیکلو هم پیل کړی و. لیکوال او شاعر نورالاسلام سنګر وایي دانیال تریر د پښتو شاعري ته د هڅولی و.
د ده پښتو شاعري ته په راوړولو کې زه خپل لاس ګڼم، ځکه چې ما وایي چې بی زموږ خوږ وطن افغانستان زموږ د خپل پښتنه خاورې ته زموږ د خپلې ژبې پیغمبران پکار دي. چې ته کومې خبرې اردووالو ته کوي په هغې کې نورم ډیر خلک شته دی چې ته دومره پوهه سړی دومره زیات په تنقید او په شاعرۍ پوهه. او زموږ یو قسم روایتي کلچر دی، هماغه شان روایتي شاعري ده پکې. دنیا ته موږ ته خوند نه راکوي ولې چې موږ نورې ژبو کې عالمي ادب هم لوستی دی. نو په دغې حواله سره د ده پښتو شاعري بالکل د روایت نه جزا ده، د جدیدیت تر سرحدونو پورې تللې. زه وایم چې په انګریزي کې د جون کیټس کار و، په ځوانۍ کې تللی و، خو شاعري نن هم خلک چې کوم دي نو په ډېر ویاړ په ډېر دغه کوي چې د سوچه جذبې سره راوتلي شیان. نو دغسې د ده د پښتو مجموعه انشاءالله تعالی صحیفې د اوبو به په پښتو ادب کې یو ګټوره او نوې اضافه وي چې په نوې کل کې به بیا یو د پښتو شاعرۍ یو نوی رجحان پیدا شي.
دانیال تریر د لسو کلونو ترمنځ پر لپسې وو کتابونه چاپ کړل چې لومړی د اردو شعرونو ټولګه عادي آتما یا نیمګړې اروا، دویمه ټولګه یې معنی فانی، دریمه ټولګه یې خواب کم خواب او څلورمه یې اوږده منظومه خدا میری نظم کیوں پڑھیگا یا خدای به زما نظم ولې لولې نومیږي. همدارنګه یې په نثر کې هم څلور کتابونه چاپ دي چې لومړی د بلوچستان پر بېلابېلو شاعرانو د تنقیدي مقالو ټولګه بلوچستاني شعریات کې تلاش لومړی ټوک چاپ دی او دویم ټوک ناچاپ دی. دویم یې معاصر تیوري او تعیون قدر په نوم د مقالو ټولګه او دریم د جدیدیت مابعد جدیدیت او غالب په نوم د اردو پر نومیالي شاعر میرزا اسدالله خان غالب باندې لیکل سوی کتاب دی. همدارنګه د پښتو شعرونو ټولګه هم ناچاپ پرته ده چې صحیفې د اوبو نومیږي. د مهرنامه په نامه یې په اردو ژبه یوه مجله هم پیل کړې وه چې یوازې یوه ګڼه یې خپره سوې ده. محمود ایاز د پښتو شعر او نثر د لیکلو په اړه وایي
د ده پښتو شعري مجموعه مکمله ده، د پښتو شاعري هم ډېره مختلفه کړې ده. اوس په د پښتو شاعري باندې د تنقید یو اصول راواخیستی، په هغې کې د دا ځای ښه شاعران د هغه یو شعر یې راواخیستی، بیا یې هغه وڅېړلی چې مثال له دغه مکتبه ځاخه پښتو شعر ډېره استفاده کړې ده، خو مطلب دونی عشق او له ادب سره یعنې د لیونتوب تر حده مینه تقریبا ما په چا کې نه ده لیدلې.
دانیال په اردو ادبیاتو کې ماسټري کړې وه او د بلوچستان پوهنتون د اردو ادبیاتو په څانګه کې د استاد په توګه دنده ترسره کوله. د دانیال تریر اصل نوم مسعود دانیال و چې د 1980 میلادي کال د فبروري پر 23 په لورلایي یا بوري سیمه کې زوکړی و، خو لا د ژوند 33 پسرلی ورباندې نه و راغلی چې د سرطان د وژونکې ناروغۍ خزانې د ځوانۍ پاڼه ورژوله. دوه کاله د ناروغۍ پر بستر پرېوت، خو اخر یې قلم له ګوتو ولوید او د تېرې جولای د میاشتې پر 31 نېټه یې له دې نړۍ سترګې پټې کړې او د کوټې ښار په منځ کې د خپل پلار ارواښاد سید ګوهر د قبر څنګ ته خاورو ته وسپارل سو. دانیال درې کاله مخکې واده کړی و چې دوه اولادونه یوه لور یو زوی او مېرمن یې تر شا پرېښول.
ستا د بدن په اور ویلېږم نږدې مه راځه، ستا د بدن په اور ویلېږم نږدې مه راځه، زه نن له ځان سره ویدېږم نږدې مه راځه. ته که سایه که همسایه یې ته یې دیب کاسیب، ته که سایه که همسایه یې ته یې دیب کاسیب، شپه ده تیاره ده زه ویرېږم نږدې مه راځه. بدن سراغ جوړوم بل لکه مشل یو سراغ هوا ته مخه مخترې جما نزدې مرزه یو هم د کار عبارت نه دی لیک زما په وجود زلک وروست کاغذ رزی جما نزدې مرزه یا تر بخمل هم برشمن بدن لرون کی جنی زستا په لمس باندې خوږې جما نزدې مرزه بخت په ما باندې مخې زل چوټو سره وخت لشپام کو تیرې جما نزدې مرزه مرګ په سرو سترګو می مویره و نه وېرېږم زه در روان یم در رسېږم نزدې مرزه
په پېښور کې د اتلان کتاب مخکتنه وشوه. دا کتاب ښاغلي باز محمد عابد له مشال رادیو سره د شویو مرکو پر بنسټ لیکلی دی چې شل اتلان پکې معرفي شوي دي. په همدې باره کې زموږ همکار ذبیح‌الله شفق له پېښوره رپورټ لري.
د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې د ازادي راډیو د مشال څانګې د راډیو خپرونې اتلان نه د جوړ شوي کتاب اتلان مخکتنه وشوه چې د دې ایالت له بېلابېلو سیمو راغلو لسګونو کسانو پکې برخه اخیستې وه. دغه مخکتنه چې د سې شنبې په ورځ د پېښور په پرېس کلب کې جوړه شوې وه د خیبر پښتونخوا د ملت پاله ګوندونو د استازو په ګډون پکې ګڼ شمېر ځوانانو لیکوالو شاعرانو او ژورنالیستانو ګډون کړی و چې هر یو په خپل واړه د کتاب پر منځپانګې او د دغه کتاب پر ارزښت خبرې وکړې. اتلان د ازادي راډیو د مشال څانګې د راډیوي خپرونې اتلان نه د جوړ شوي کتاب لومړی ټوک دی چې د لروبر پښتني سیمې شاوخوا شل نومیده شخصیتونه پکې معرفي شوي. د هغوی پر ژوند، فن او کارنامو په زړه پورې بحث شوی چې د اوډونو سمون چارې د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد ترسره کړي دي. د ازادي راډیو د مشال څانګې مشر ایډیټر داود خټک له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه کتاب د چاپېدا د هدف په اړه وایي.
ریډیو یو داسې میډیم دی چې دا بعضې وخت ځینې خلک واوري ځینې وانوري، بیا په دې دومره تیز وخت کې چې هر سړی په منډه دی نو که چاته یو وخت میلاو نه شي نو چې ریډیو وانوري نو دې ته بیا نه شي کولی چې هغه پروګرام یا هغه خبره یو وارې بیا دی واوري. نو موږ دا هڅه وکړه چې دا په کتابي شکل کې راولو ځکه چې همدغه شیان دي داخلک سبام کتې شي، داخلک بل ورځم کتې شي، نو دا مون تاریخ دا مون په یو طریقې سره محفوظ کو او د دین ورستو به هم زمون سره داسې نورې خبرونه هم شته چې په هغه کې مون هم دغه سی یو هڅو.
لیکوالو شاعر او د اسلامي کالج پونتون د پښتو څنګ مشر عباسین یوسف زید مشال رادیو د هڅو ستایله او دا کتاب یې د نوې کول پښتنو ځوانانو ته یو ارزښتمند ډالۍ وبلله.
دا یو داسې قسمه کار دی چې دا کار په کار د غټه غټه اکیډمیو کې چې سړنه کوي، خو دا کار مشال رادیو ډېر په خپلی ډول کړی دی او زدا غنما چې کوم دا شل اتلان مونږ وکتل دغه سي په کار داده چې دا هم دغه سي خور کې او سوسو جلد راشید دینه پس نور کتابونه چاپ شي او په دې کې چې کوم معیار ساتل شوی دی په کار داده چې هم دغه سي د دې معیار خیالو ساتل شي او د اعلی پایې د غوره ډول تحقیق او تنقید مخې ته راشي.
د عوامي نېشنل ګوند جک پوړي غړي او د خیبر پښتونخوا د ښوونې او روزنې پخواني وزیر سردار حسین بابک ازادي راډیو ته وویل چې که چیرې پښتانه د خپلو مشرانو ژوند مطالعه کړي او عمل پرې وکړي نو ښایي دا سیمه د تروریزم او جنګ جګړو له شره په امان شي.
دا خو ډېره زیاته ضروري چې موږ د خپل تاریخ نه خبر شو، موږ د خپل اتلانو نه خبر شو. موږ ډېر تاریخي قوم یو، موږ ډېر مضبوط قوي کلچر لرو، موږ یوه ژبه لرو، موږ د قربانو یو ډېر لوړ تاریخ لرو، ډېر مضبوط. دا چې دا ډېر لوی ظلم شوی، دا ریاستي ظلم شوی په دې وطن کې چې د دې وطن بچی چی دی د دې وطن اولس چره د دې وطن د اتلانو نن ارادتن نه خبره ساتل شوی دی. دا چې کوم کوشش وی دا ډیر لازمی کوشش دی. دا کوشش موږ لم پکار دی، دا کوشش چې موږ کوم رستيال دی غی لم پکار دی که دور موږ وکړو چې د خپل بچی خپل اولس د خپل اتلانو نن خبر کو، د خپل تاریخ نه خبر کو، د خپل کلچر نه خبر کو. زه دا غنم چې بیا با دلته دا چې سدی دا بنی.
د پښتو ژبې نموتی لیکوالو سیډونکو ډاکټر مهاجر خیش کی د دې پښتنې په جواب کې چې آیا د انټرنیټ او ټولنیز رسنیو په دې ټکنالوژي کو تیز دور کې کتاب خپل اهمیت له لاسه ورکړی کنه وایي.
د کتاب اهمیت خو بالکل نه ختمیږي. تاسو چې کوم خبرو نه ټول سرسری او سطحي کتاب خو یو علمي او دانشورانه انداز دی او کتاب کلچر چې کوم دی ټیک دې سره لګي نقصان مونږ ته خو د کتاب اهمیت بالکل نه ختمیږي. ځکه چې په یورپ کې کتاب د ډیر سر پاسه شته سوشل میډیا ډیر
ازادي رادیو مجله له ازادي رادیو څخه اوري.